द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د شنبې خالي ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې یو کم ډیر سمنېټه ده. پاکستان کې د وخت مخستن 8 بجې دي، افغانستان کې ونیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې دروازې 10 بجې سوې دي. وایس اف امریکا دی وایي واسطه خبري خبرونه وړاندې کوونکي ستاسو قرباني یوزا کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کې شرغ لاست وایو. را سره ملګری اوسېږي د خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سرټکي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمد الله محب وایي د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي څوک چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده وي.
اما سوله بلا وی سره کو چې سوله ته قلبن آماده وي. څوک چې جنگ وړي افغانان وژني د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواخ پیښوي په ټول طاقت به مخه نیسو.
د امریکا سپینه ماړی وایي چې صدر ډونلډ ټرمپ په افغانستان سره امریکایي فوجونو د وستو حکم نه دی کړی او نه هم د خپلو فوجیانو په شمیره کې د کمولو سره اراده ښکاره کړې ده.
او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای سپریم کورټ ته سفارش کړی چې د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ فیصلې عملي کولو مقدمه دي د ثبوتونو د نشتوالي لوري خارج کی. دغه مقدمه کې په استخباراتي اداره آی سای باندې د پیپلز پارټۍ خلاف د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د پیسو ورکولو تورونه لګولې شوي.
او از د خبرونو تفصيلات
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمد الله محب وایي د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده وي. اخوا د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد وایي لدی وروسته به د جګړې حالت بدلیږي او د ملي اردو ځواکونه به ځان د دفاعي حالت نه را وباسي او د وسلوالو مخالفینو په پټو مرکزونو باندې به بریدونه کوي. د دفاع وزیر اسد الله خالد د معرفي کولو یوې دستوري ته د بنا په وخت ملي امنیت شورا مشر بیلی د حکومت اولنۍ ترجیح په ملک د خلکو وژنې او درول او امن راوستل دي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د افغانستان د دوه لسیزو راهیسې روان جنګ ختمولو لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې کوششونه تیز شوي.
سپینه ماړی وایي چې صدر ډونلډ ټرمپ افغانستان سره امریکایي فوجو وستو حکم نه دی کړی او نه هم د خپلو فوجیانو د شمیرې کمولو سره اراده ښکاره کړې ده. تیره اونۍ امریکایي چارواکو د نوم نه شګولو په شرط میډیا ته ویلي وو چې صدر ډونلډ ټرمپ په حکم پینټاګون په افغانستان کې موجود 14,000 امریکایي ځواکونو کې 10,000 فوجیان راوباسي. امریکای د ملي امنیت شورا ویاند د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې صدر ټرمپ د افغانستان سره امریکایي ځواکونو د راوستلو سره اراده نه ده ښکاره کړې او نه د دفاع وزارت ته حکم کړی دی چې د افغانستان کې د امریکایي فوجو راوستو په پلان باندې کار پیل کړي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال اسکات میلر هم د اتوار په ورځ ویلي وو چې هغه ته افغانستان کې د فوج په شمیره کې د بدلون په حق له سه حکم نه دی سوی.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای سپریم کورټ ته سفارش کړی چې د اصغر خان په مقدمه کې د سپریم کورټ فیصلې عملي کولو مقدمه دي د ثبوتونو د نشټوالي لوري خارج کی. اف ای ای سپریم کورټ په خپل رپورټ کې ویلي دغه مقدمه د 25 کالونو زیات وخت شوه او د دې لوري د متعلقه بانکونو سره په هغه وخت کې دغه مقدمه په حق لا جمع کړل شوو پیسو رسیدونه او معلومات نشته. په قانون له سبا شپږ نویم کې د هوایي ځواکونو پخوانی مشر ایئر مارشل اصغر خان سپریم کورټ کې په یو جمع کړي درخواست کې د ملک په پوځي استخباراتي اداره آی ایس آی باندې د 1990 په لسیزه کې د پیپلز پارټۍ خلاف نورو سیاسي ګوندونو ته د پیسو ورکولو تورونه لګولو. 14 کال وروسته سپریم کورټ په خپله فیصله کې ویلو د 1990 په انتخاباتو کې د سیاستدانانو یوې خاص ډلې ته 1,00,000 بخنه غواړم 100,000 میلیونه روپۍ ورکړل شوی وي چې پکې خلک د خپلو حقیقي نمائندګانو منتخب کولو نه محروم کړی شوی.
د پاکستان د فوج مشر نورو دو وستر هغرو ته د دار په خزولو منځوري ورکړه ده. فوج وایي د تر هغر په 1,000 کسان په وژنه کې ککړ وو چې پکې نونس فوجي هم شامل وو. پاکستان کې جوړ فوزی عدالتونو موده په 16 جنوري پای ته رسیږي. د فوزی عدالتونو په 16 دسمبر کال 2014 په پېښور آرمی پبلک سکول د برید وروسته جوړ کړل شوی دی. زیاتره څېړونکي د بشري حقوقو سازمان تور لګوي چې په دغه فوزی محکمو کې ټولې قضایی چاری په پټه تر سره کیږي، خو فوز وایي چې په فوزی محکمه کې هر تورن تن ته د ځان سپینولو موقع ورکول کیږي. او د پاکستان بلوچستان ایالت سر شار کوټه کې د ډاکټرانو احتجاج لا په دویمه اونۍ هم دوام لري چې له وجې عام ولس مشکلات سره مخ دی. نور تفصیلات په دې راپور کې.
دوی اونۍ تیرې سوې خو له کوټې تښتول سوی د اعصاب معالج ابراهیم خلیل مونده نه سو. د ابراهیم خلیل د اغوا په خلاف په کوټه کې د ډاکټرانو تنظیمونو احتجاج د دوو اونۍ څخه دوام لري. د ډاکټرانو د اتحادیې د کمیټې مشر ډاکټر ظاهر خان مندوخیل ډیوه ته وویل چې د ورک ډاکټر په اړه ورته یو کیسه معلومات هم نه دي ورکړل سوي. ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر پر 13 نیټه د کوټې و شاباس ټاون ته نږدې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوی. د مندوخیل په وینا په ورک ډاکټر پسې د هغه کورنۍ او ټول ډاکټر ملګري نه یوازې خفه دي، بلکې اوس خپل ځانونه هم خوندي نه بولي. د روان احتجاج له کبله د کوټې د سرکاري روغتونونو او پیډیز مکمل بندې دي، او ډاکټران په شخصي روغتونونو کې د غرمې له 3 بجو څخه تر 5 بجو پورې پر احتجاج وي. د بلوچستان ایالت د روغتیا د محکمې دویم مرستیال ولی بړیز ډیوه ته وویل چې د ورک ډاکټر د موندلو هڅې روانې دي. د ډاکټرانو د اتحادیې په وینا په کال 2013 کې په بلوچستان کې 40 ته نږدې ډاکټران تښتول سوي او وروسته د پیسو په ورکولو راخوشي کړل سوي دي. ډاکټرانو ویلي که یو ورک ملګری ژر ونه موندل سي دوی به د احتجاج لړۍ وغځوي. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @voadiwa.
د مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په شمالي سینایي او غزا کې په یو ځای درو بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي دي. نور تفصیلات ارباب محمود علي په راپور کې.
یو ورځ وړاندې د غزا سره نږدې په یو بس کې د بم حمله په ترڅ کې د ویتنام درې سیلګری او د دوی مصري ګایډ وژل شوی وو. د مصر د کورنیو چارو وزارت دا وضاحت نه دی کړی چې ګنې وژل شوي مشکوک وسلوال د سیلګرو په بس حمله سره تړلی وو. دا بس د میریوتیا د سیمې نه تیرېدو چې په کې 14 وشوه. دا کورنۍ بم د بس په دیوالونو کې پټ کړل شوی وو. یو عیني شاهد علي فکری د پیښې په حق لوایي دی خپله دغه وخت د علاقې نه تیرېدو. زه په یوړو کې بس کې د کار نه بیرته کور ته را روان وم چې په دغه وخت یو زورور اواز وشو. زمون خیال و چې یو گاډی د پل نه پریوتې دی. بیا وروسته مونږ ولیدل چې خلکو او ټیکسي ډرایورانو منډې وهلې او ویل یې چې په بس کې 14 وشوه. په ژوبل شوي کسانو کې 10 د ویتنام سیلګري او یو مصري ډرایور هم شامل دي. په بس کې دغه وخت ټول 14 د ویتنام سیلګري ناست وو. په تېرو 2 کالو کې دا ړومبی ځل وو چې خارجي سیلګري په نښه کړل شوي دي. د مصر د سیلګری اهم سند په رستو کې د بحالېدو پلو روان شوی وو. په کال 2011 کې د پخوانی مشر حسن مبارک په خلاف د ولسی پاسون رستو تر کلونو پورې جاري کړکیچ او د تشدد له وجې د مصر د سیلګری اهم سند د ستونزو سره مخ وو.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د مکسیکو سره ټوله سرحدي پوله بندولو او هندورس، ګواتیمالا او ال سلواډور ته د مالي مرستو کمولو خبرداری ورکړی. که چرې کانګرس نوموړي ته د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره پیسې ورنکړي. صدر ټرمپ په ټویټر باندې یو شمېر پیغامونو کې غوښتنه کړې چې د ملک د مهاجرت په قانون کې دی بدلون وکړي شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې چې د امریکې حکومتي محکمې د کانګرس لخوا د بجټ نه منظورولو له وجې په 8 ورځ هم په جزوي توګه بندې دي.
په داسې حال کې چې سیمه ییز واکونه وایي په شام یا سوریه کې د امریکا د وتلو څخه وروسته د ځایونو په نیولو ادا کوي، خو امریکایي فوځي چارواکو خبرداری ورکړه ده چې لا تر اوسه د جګړې په ډګر کې کم بدلون نه دی راغلی. امریکا د جمعې په ورځ د شام ځواکونو هغه ادا ویرت کړي چې وایي دوی د شمال ختیځ ښار منبیج واک ترلاسه کړی.
د انډونیشیا څېړنکاران وایي یوه هفته وړاندې په سمندر کې د اور لاوې راوتو له کبله د آتش فشان غر لویوالی او اوچتوالی ډېر راکم شوی دی. د انډونیشیا د آتش فشان او ځمکني قدرتي آفتونو د انتظام په مرکز کې کارکوونکي ساینس پوهان وایي د آنک کراکاټوا غر اوس صرف 1/4 برخه پاتې شوې. یوه هفته وړاندې په دغه غر کې د اور لاوې راوتو له وجې راغلي سونامي یا سمندري طوفان له کبله د 1500 نه زیات کسان مړه شوي او په زرګونو خلک بې کوره شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه باندې غباندي او د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر الحمدلله محب وای د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده وي. نور حال په دې حق لباندي د افغانستان نه د ریډیو خبريال حق من روان راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر ویلي هغه وسلوال چې په هیواد کې جګړه غواړي او د موجوده نظام پر ضد جګړې ته دوام ورکوي له منځه به یوړلی شي. دفاع وزارت ته د سرپرست وزیر په توګه د اسدالله خالد د معرفي کېدو جوړ شوي دستوري ته نن د شنبې په ورځ د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وویل چې سوله لومړیتوب ده. افغان وژنه به پای ته رسیږي او له هغو وسلوالو سره سوله کوي چې هغوی سولې ته د زړه له تله آماده وي.
سوله لومړیتوب دی، افغان وژنه به درو، اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن آماده وي. څوک چې جنګ غواړي افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي، په ټول طاقت به یې مخه نیسو.
محب وایي د موجوده نظام افغان ملت څخه ساتنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلیت دی او له خپلې خاورې به ساتنه کوي.
د نظام او د ملت د دښمنانو په وړاندې د قوې استعمال زموږ مشروع حق دی او باید په قاطعیت او مسؤلیت سره یې استعمال کړو.
د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د خپلې معرفۍ په مراسمو کې له دفاعي حالت څخه د افغان امنیتي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. نوموړي ویلي له دې وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد تهاجمي حالت اختیاروي.
بعد له دې به سر وهو او سنګر به نیسو، له دې حالته به راوځو چې موږ په دفاع کې ورځني راپورونه چې زه وینم انداخته دښمن دفاع نور باید په دې باندې فکر وکړو چې د دښمن ځالګیو ته ورځو، د دفاع له حالته راوځو، د دښمن پټنځایونو ته ورځو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو.
سرپرست وزیر ویلی دی سولې له روانو هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې داسې سوله غواړي چې مشري د افغانانو په لاس کې وي، خو په وینا یې تر هغې چې پر وسلوالو فوځي فشار را نوړلی شي د داسې سولې راتګ نشونی دی.
موږ د هغې سولې حمایت کوو چې په هغه کې د افغانانو عزت خوندي، په هغه کې د افغانانو مالکیت وجود ولري، په هغه کې د وطن ته یو آرامي او قراري راسي. خو متاسفانه د موږ د وطن دښمنان د افغانستان د رئیس جمهور او د مسلحو قواو د اعلی سر قمندان دې ځواب ته تر اوسه نه وایي.
د دفاع وزارت سرپرست وزیر وای په افغانستان کې به د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو تجهیز او تمویل لړۍ به دوام لري او د وسلوالو پر ضد مبارزې په چارو کې د افغان امنیتي ځواکونو هیڅ پلمه ورته د منلو نه ده. اسدالله خالد ژمنه وکړه چې په دفاع وزارت کې به بشپړ اصلاحات راولي. د جګړې په لومړۍ کرښه کې د امنیتي ځواکونو ستونزو ته به رسیدګي کوي او د وژل شویو سرتیرو کورنیو سره د زم مرستو او د چاپی شو سرتیرو د ستونزو هواریدل د کار له لومړیتوبونو څخه دی. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی پتا په پاکستان خیبر پښتونخوا کې د پېښور پوهنتون کې د پاک افغان امن کانفرنس په نوم یو غونډه سوې چې پکې د دواړو هیوادونو یو شمیر ځایونو سره تعلق لرونکو خلکو پکې برخه اخیستې. عبدالرزاق قربانی نور تفصیلات راکړي.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې دا غونډه پېښور پوهنتون کې ترسره شوه. غونډې ته د دواړو ملکونو په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او معاشرتي معاملاتو پوه لرونکو ماهرینو وینا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې جوړېدو لپاره پکار دي چې په یو بل اعتماد وکړي او کم عواملو له وجې چې دواړو ګاونډي هیوادونو کې د امن فضا خرابیږي د هغې په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په دغه موقع باندې د باچا خان تعلیمي فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین ویناوه چې د غونډې تابعیا کولو مقصد د دواړو هیوادونو پوهانو او زده کوونکو ته دا مقور کول دي چې دوه اړخیزه تعلقاتو ښه کولو په اړه خپل سوچ او فکر یو بل سره شریک کړي.
څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ موجوده د بد اعتمادۍ کومه فضا ده، هغې کې د خلکو د روابطو په ذریعه هغه په اعتماد کې بدله کړي او یو بل سره د خوږوالي یا د خوږ لتۍ تعلقاتو کې بدله کړي. په دې کې د پاکستان او افغانستان د پوهنتونونو استادان، د علمي حلقو سره تړلي خلک، د سماجي تنظیمونو مشران، د سیاسي تنظیمونو مشران شریک دي او د دې باندې غور خوص کوي چې څنګه سره عمومي روابط، څنګه سره کلتوري او ثقافتي روابط، څنګه سره معاشي او اقتصادي او سیاسي تعلقات مخکې لاړ شي.
پروفیسر اجاز خټک وینا وه چې د یو کلتور، یوې ژبې او ځینو نورو مشترکاتو په بنیاد دوه اړخیزه ښه تعلقات ساتل د وخت ضرورت دی او دا چې دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو ښه کولو لپاره ګامونه پورته کول مهم دي.
پاکستان او افغانستان د خپل ځان ته سوچ کی، دواړو نن دنیا کې خلک تجارت او اقتصاد چې دی هغه مخکې دی سیاسي سوچونه نو وروسته دي. اقتصاد ته د زور ورکي او دا قدرتي زور باندې اچوي، جغرافیه یو بل سره تړلي دي، نو لارې دواړو یو بل ته لارې ورکي. پاکستان دا سوچ نه کوي چېرته وړي سامان، هند ته وړي، هند سره د پاکستان وړاندې اس فرق نشته، خو هغې سره به یو بل سره وپیرلی شي، یو بل سره به یې مفادات وپیرلی شي. نو هغه څومره چې مفادات وپیرلی شي نو بیا به یو دواړو ملکونو باندې دا پریشر وي چې یو بل سره تعلقات سم ساتي.
غونډې ته د افغانستان نه راغلی یو زده کوونکي آمینه هیدری وینا وه چې په دواړو ملکونو کې پښتانه یو رقم دود دستور لري او دوی د یو بل نه جدا کول داسې دي لکه د نوک نه اوری جدا کول. هغې دا هم ویل چې پښتنه سیمه هغه وخت پرمختګ کولی شي کله چې ځوان کول ته تعلیم ورکړل شي.
د دوی د اوله دغه اختلافات چې د حکومتونو تر مابین راغلي دي، دا د وګړو د هغه پښتونخوا د دې خاورې د خاورې تر مابین نه دي راغلي، یوازې دغه اختلافات سیاسي اختلافات چې د دولت ما باندې راغلي دي. زما په نظر که چیرې موږ یوازې ایجوکیشن ته مخه کړو، هغه محصلین چې دي، هغه استادان چې دي، هغه د پاکستان ته راولو او هغې ته ترنینګونه ورکړو، هغې په تحصیل په برخه کې یا د زده کړې په برخه کې پرمختګ ورکړو او د افغان د پاکستان وګړي لاړ شي افغانستان نه لیدنه وکړي، دا به زما په نظر باندې ډېر به ښه وي او مثبتې اړیکې به ولري.
د غونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راغونډ کړی شو کوم چې به د دواړو هیوادونو حکومتونو ته وړاندې کولی شي او په دغه موقع باندې دا رقم غونډو جاري ساتلو باندې ټینګار هم وکړی شو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه کې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د امریکا سپینه ماڼۍ وایي صدر ډونلډ ټرمپ افغانستان سره د امریکایي ځواکونو د وستو حکم نه دی کړی او نه هم د خپلو فوجیانو په شمیره کې د کمی راوستو اراده ښکاره کړې ده. تفصیلات تاسو ته په دې اړه وکیل خان په راپور کې لرو.
د امریکایي خبری اداره بلومبرګ وایي د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان ګیرټ مارکس د یو ایمیل د لارې په خپل بیان کې ویلي دي چې صدر ټرمپ داسې هیڅ اراده نه د ښکاره کړې چې ګنې امریکایي ځواکونه د یا خو له افغانستان څخه بیرته راوبلي او یا یې په شمیره کې کموالی راولي. تېره اونۍ د امریکا د دفاع د محکمې یو چارواکي له خولې په نړیوالو مطبوعاتو کې دعوه شوې وه چې امریکا د دفاع محکمې افغانستان کې د موجوده 14,000 پوځیانو څخه د 2,000 پوځیانو د وستلو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال اسکاټ میلر هم واضح کړی دا چې هغه ته افغانستان کې د پوز په شمیره کې د بدلون په اړه اس نه دی ویلي شوی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مشر جنرال اسکاټ میلر ویلی وو د افغانستان نه د امریکایي پوزونو د وتلو خبره صرف ګنګوسی دي. نوموړي ویلی وو دغه ګنګوسی په اخبارونو کې لوستلی او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملو شوی. د افغانستان د طلوع ټلویزیون د ویب پاڼې تر مخه هغه میلر د ننګرهار ګورنر سره ملاقات ملاقات په وخت هغه ته باور ورکړ او پوځیانو د وتلو حکم ورته ملو هم شي، نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرسته جاري ساتي. هاغلی ملر ویلی و افغان عسکرو لپاره به د دوی مرسته هم دغه شان جاري وي که چرې د دوی د عسکرو په شمیره کې د کموالي امر ورته کیږي. سورز ایلواندی د سی این این ٹی وی سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال ملرز ویلی و چې تر څو افغانستان کې سوله نه وي رامنځته شوې تر هغې به په دغه هیواد کې جګړه دوامداره وي. طالبان هم دوه ورځې وړاندې په خپل یو اعلامیه کې ګواښ کړو چې که امریکا د افغانستان څخه ونه وتله نو د شوروي ائتلاف په څیر د ماتې سره مخ کیدی شي. تیرونه په مطبوعاتو کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیري کمولو په اړوند راپورونو مخې ته راتللو وروسته داسې اندازه کېدله چې ګنې په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د شوو خبرو اترو په نتیجه کې امریکا د افغانستان څخه په خپل پوسټ په وستلو باندې غور کوي. طالبانو هم د اماراتو له خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې هغوی له زلمی خلیلزاد سره افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وستلو غږېدلې دي.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو ته خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه وړاندې کوو. کال 2013 په خطبې دو سو ورځې شپې پاتې دي. په پاکستان کې کال 2013 سیاسي حالات څنګه وو او څه حالې ځلې په دې کال کې سرته رسېدلې دي ته په دې اړه به هم تاسو ته یو راپور وړاندې کوو.
او اوس یو بل رپورټ اړخته په پاکستان کې پورسوی ورځو کې د ماشومان سره د جنسي زور زیاتی د پیښو رپورټ کېدل زیات شوی دی. پورسوی ورځو کې یو پیښه د خیبر پښتونخوا په نوخار سیمه کې رامنځته شوې ده چې یو نه کلنه جنۍ د تختول کېدو وروسته د هغې سره جنسي زیاتې شوې ده او نور هم په هغې باندې تشدد شوی دی. زمنګا پسمه کې خبريالي سادیا قاسم شاه د دې د خپلوانو سره خبرې ترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوم.
وانکا دا شکارو شې دا واقعیا دا شې دا چې دغه تل مدرسې نه دا لاړ دا خوځه ولې ګل کوم چې مدرسې مشره دا وې زمادي ګور کړه دا تلکاری او سن یو سره بل جنې ام لاړ دې چې دې مخې لاړ پالته ورسې دا او بیا دا څنګه روته دغه کوره دا بل جینې هم ورسره روته دغه لږ دغه ورکې ولاړو دی خوا ورته وی چې تو څه دی جینې ته بس زما نو څه ورته وی چې دا زما د پلار ملګری دی وی راځه د پلار زه تا له د پلار جوړه رالم د درزي نه هغه را روان دی دی مټه کې کار کوي مټه سوات کې
دا چې کوم الک بوتلې وا
هغه
الک تاسو پیژنې
چې مونږ پیژندو نو مونږ بس خورلې وو
خان نه معلومه کاسو ها نه معلومه کاسو
نه معلومه کاته ها بیا ما سخته مونږ چې مو کو نو هغه انګور مې راته چې پلان کې نشته هر دا زمونږ یو پرڅو ګرځېدو 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 معلومات نشو یا وخت پور معلومات نشو سار بیا وته سم معلومات نشو دا خو بیا الته کبر کې نستې شو دا کبر سره ماشومان دې په جوړ کبر کې ورشته و بس ماشومان ولې پولیس ته پلاوکا او پولیس مونږ ته پلاوکا دې زیته
دا د پورې نوخار د نوې کلی د نه کلن مناهل د نیکه بیان دی. کوم هغه د پورې نوخار یو سیاست مدار اختیار ولی تور کړي هغه وای دغه غریبه کورنۍ د هلکه کې ده او د هغه د منایل جنسي تیر نه پس د وجنې پیخي په اړه میډیا د لاري د دغه کورنۍ لپاره د انصاف وختنه کړي. اختیار ولی د دې پیخي په حق لري دیوانی استاد صدا وویل
پوری نوخار کې یو ماشوم او د ماشومې نوم مناهل او د ګرام جماعت طالبوا سبق یې ویلو په سکول کې او نہ کال دا وی عمر نوی کلی نه تعلق لرلو نوغه روزانه مدرسې تعلیم ته بتلل او مدرسې تعلیم نه واپس ماخام تا غرات ملا روزانا نو پرون ابلز ماخام غران اغلا جمعی واد جمعی پرزبان سہر گیارہ بجی دا غی لاش مور سر نزدی و قبرستان کی ملاو شنو حال تا نبیا خلقو دی والدین تا سوال جابو کنیم تا سوال جابو کنیم بیا نشان دیو شو دا مغا ما شو مو بے پوست ماتم تا لڑا پوست ماتم ای وکنو پوست ماتم کی آغی سرا دا زیادتی دا ریپ تو شواہدم ملاو شو آغا پوزیٹیو ریپورٹ شا آغی افسوس خبر دا دا ما شو می سرا بیا دا دا ریپ نباد دی پا تشدد باندی اغا وجلی دا کافی زخمون پا سینہ باندی مرے باندی ملا باندی خمو باندی پا لاسنو باندی
اختیار والی دعوی کوي چې دغه ماشومی د مرګ نه پس شوی معاینه یا د پوسټ مارټم نه دا معلومه شوی دا چې دغه ماشومی سره جنسی تیری شوی دی او بیا دا وجړې شوی دا او اف آی آر هم د نامعلوم کسانو پر ضد درج شوی دی.
موږ دا چې موږ خبره په میډیا باندې چې تکړی دا نو صرف نن ای جی پی سره راغلی دی اوس لکټاپ باندې مخالې دا ای کوري ویزټ بس نور هیڅوک نشته. موږ دا د حکومت نه مطالبه کوو چې پولیس او حکومت ته اخپل ذمہ دار ہے فوری طور سر پورا کی منگ بس وقت پورے انتظار کو منگ بنی سر مدد ہم کو وہ کفرس کی دیکھ پلی ذمہ دار ہے نہ پورا کی نبی ابو منگا عوامی احتجاج دا پارا کال
خود دی خبر پخلی لپارا چکلا د نوخار ضلع پولیس افسر یا ڈی پی او منصور امان سره د رابطې کوشش وشو هغه څه جواب را نه کړلو. یاد دی وی چې پاکستان کې د ماشومان سره جنسی تیری یا د زیادتای پیښې هر کال زیاتیږي او د ساحل نومي یو غیر دولتي ادارې تر مخه پاکستان کې هر ورځ 12 ماشومان سره داسي جنسی زیادتای کیږي. د دغه ادارې تر مخه د کال 2013 لومبی شپږ میاشتو کې رسپانو سره 2322 داسي پیښې رپورت کړې دي او د کې زیات شمیره یعنی 1,202 جنکه ماشومان وي چې داسي پیښې وسره شوي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پی خبر.
وایس آف امریکا ډیوه یوه سطح خبری خپرونه لی دوام لري. سو شیبو کې به تاسو ته یو وار بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او بیرته به یو شمیر مهم راپورونو تفصیلات درته وړاندې کوو.
د هغې وروسته هم موږ سره په دویمه برخه کې یو شمیر رپورټونه شته دی د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے سپریم کورټ ته سفارش کړی دی چې د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورټ لخوا چې کومه فیصله ابرول شوې وه د هغې عملی کېدلو مقدمه دې خارج کړي ځکه چې ثبوتونه ورسره نشته لري. دغه ډېره زړه مقدمه د دی وي په دې باندې به تفصیل تاسو وړاندې کوو. او نیب چې دا وخت کم د اپوزیشن ګوندونو سیاستدانان د کرپشن او بډو رشوتونو په مقدمو کې رانیسي په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو ریاکشن رد عمل او د پبلک اکاؤنټس کمیټي چې کومه غونډه شوې ده په دې به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. او د دې نه علاوه د شام صورت حال به هم تاسو وړاندې کوو او په مصر کې چې کومه وروستۍ د ترکرې پیښه شوې ده په هغې به هم تاسو ته موږ یو رپورټ وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
وایس اف امریکا دی ودا دا خبرونو لندز تاسو ته یو ور بیا وړاندې کوو په غوښ سي اول سرټکو ته.
افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وایي د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دي چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده وي.
اما سول بلا وی سره کو چې سول ته قلبن آماده وي. څوک چې جنگ غواړي افغانان وژني د پردیو د ګټو لپاره افغانستان روانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي په ټول طاقت به مخه نیسو.
سپینه ماړی وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته امریکایي فوجیانو د وستلو حکم نه دی ورکړی او نه هم د خپلو فوجیانو د شمیرې کمولو سره اراده ښکاره کړی.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے سپریم کورٹ ته سفارش کړې چې د اصغر خان مقدمه کې د سپریم کورٹ فیصلې عملي کولو مقدمه دی د ثبوتونو د نشټوالي لوجې خارج کړي.
او وز د خبرونو تفصيلات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وایي د هغه طالبانو سره د سولې کولو لپاره تیار دی چې په افغانستان کې امن او جوړجاړي ته آماده وي. اخوا د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد وایي له دې وروسته به د جګړې حالت بدلیږي او د ملي اردو ځواکونه به ځان د دفاعي حالت نه راوباسي او د وسلوالو مخالفینو په پټو مرکزونو باندې به بریدونه کوي. د ملي امنیت شورا مشر او د دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کړي چې د افغانستان د دوه لسیزو راهیسې روان جنگ ختمولو لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې کوششونه تیز شوي.
تیرونی امریکایي چرواکو د نوم ناشولو په شرط مطبوعاتو ته ویلي وو چې صدر ډونالډ ټرمپ په حکم پینټاګون په افغانستان کې موجود 14,000 امریکایي ځواکونو کې 2,000 فوجیان بیرته راوباسي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند د جمعې په ورځ ویلي چې صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان څخه امریکایي ځواکونو د راوستلو سره اراده نه ده ښکاره کړې او نه د دفاع وزارت حکم ورکړی دی چې د افغانستان څخه امریکایي فوجیانو د راوستلو په پلان کار پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو کمانډر جنرال سکاٹ میلر هم د اتوار په ورځ ویلي وو چې هغه ته د افغانستان کې د فوج په شمیره کې د بدلون په حق له حکم نه دی ورکړی شوی.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے سپریم کورٹ ته سفارش کړی چې د اصغر خان په مقدمه کې د سپریم کورٹ فیصلې عملي کولو مقدمه دی د ثبوتونو د نشټوالي لوجې خارج کړي. په کال 1996 نیویم کې د هوایي ځواکونو پخوانی مشر ایئر مارشل اصغر خان سپریم کورٹ کې په یو جمع کړي درخواست کې د ملک په پوځي استخباراتي اداره ایس آی باندې د 1990 په لسیزه کې د پیپلز پارټۍ خلاف نورو سیاسي ګوندونو ته د پیسو ورکولو تورونه لګولو. 14 کاله وروسته سپریم کورٹ په خپله فیصله کې ویلو د 1990 انتخاباتو کې د سیاستدانانو یوې خاص ډلې ته 1,70 میلیون روپۍ ورکړل شوي وي چې پکې خلک د خپلو حقیقي نمائندګانو منتخب کولو نه محروم کړی شوي.
د پاکستان د فوج مشر دوه وست نورو ترهګرو ته په دار د ښځولو منظوري ورکړې ده. په پاکستان کې زیاتره څېړونکي او بشري حقوقو ادارې تورونه لګوي چې په دغه فوجي عدالتونو کې ټولې قضایي چارې په پټه ترسره کیږي او هیڅ واضح نه ده چې تورونو خلکو ته په کې د ځان سپینولو موقع ترلاسه کیږي او کنه. خو فوج وایي چې په فوجي محکمه کې هر تورن تن ته د ځان سپینولو موقع ورکول کیږي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا د مکسیکو سره په ټوله سرحدي پوله بندولو او هندورس، ګواتیمالا او السلواډور ته د مالی مرستو کمولو خبرداري ورکړې. کچري کانګرس نوموړي ته د مکسیکو په سرحدي پوله باندې د دیوال جوړولو لپاره پیسې ورنکړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د امریکای حکومتي محکمې د کانګرس لخوا د بجټ نه منظورولو لوبجې نن په اتمه ورځ هم په جزوي توګه بندې پرتې دي.
د مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په شمال سینایي او غزه کې په یو ځای درې بیلابیل عملیاتو کې 30 مشکوک وسلوال وژلي دي. یو ورځ وړاندې د غزه سره نږدې په یو بس کې د بم حمله په ترڅ کې د ویتنام درې سیلګري او د دوی مصري ګاید یا لارښوونکي وژل شوي وو. د مصر د کورنۍ چارو وزارت دا وضاحت نه دی کړی چې ګڼې وژل شوي مشکوک وسلوال د سیلګرو په بس حمله سره تړلي وو.
د انډونیشیا سلنکاران وایي یو هفته وړاندې په سمندر کې د اور لاوې راوتو له کبله د آتش فشان غر لویوالی او اوچتوالی ډیر راکم شوی. د انډونیشیا د آتش فشان او ځمکني قدرتي آفتونو د انتظام په مرکز کې کارکونکي ساینس پوهان وایي د آنک کراکاټ وغر اوس صرف 1/3 برخه پاتې شوی یوه هفته وړاندې په دغه غر کې د اور لاوې راوتو له وجې راغلي سونامي یا سمندري طوفان له وجې د 1400 نه زیات کسان مړه شوي او په زرګونو خلک بې کوره شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای اے سپریم کورټ ته سفارش کړی چې د اصغر خان په مقدمه کې د سپریم کورټ فیصلې عملي کولو مقدمه دی د ثبوتونو د نشتوالي له وجې خارج کی. هم په دې حق لمو په تیر خبرونه کې په اسلام آباد کې د خپل خبریال الیاس صاحب سره خبرې اترې کړې وي. تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل اکرام مچ سنگھ دغا تیر حکومت تا اصل کے عمدے مشر قاضی سکندر کسی بینچ مشری کولا میاں صاحب نثار نو دے حکم ور کڑے ہو چھ تر دے دم پورے وفاقی حکومت دا حق کسان و پرد تک کاروائی کڑے دا کم چھ پر 1990 پ انتخابات کی پیپلز پارٹی تا ماتے ور کول دا پارا پاگی یو سل او سلویخ ملین روپے تقسیم کړی شوی وی. آئی جی آئی هغه وخت جوړه شوې وه او په هغې کې چې کوم پټ رول و هغه د هغه وخت د پوسر لختر مزا افسن بیگ او د ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی و. دې مشر قاضي دا پوښتلی وو چې وفاقي حکومت سره هغه ټول طاقت شته دی چې هغه د دوی خلکو پر ضد باندې کاروایانې وکړي. نو په هغې کې تر دې دمه تاسو څه کاروایي کړې ده؟ ایف آئی اے ته دا کیس ورکو او که دا نیب ته ورکو وروسته دا ایف آئی اے ته دا اختیارات ورکړلی شو چې تاسو د دې پلټنې وکړئ د دې ټولو خلکو پر ضد چې کوم په دغه فیصله کې نامزد کړی شوي وو د سپریم کورټ د اصغر خان په فیصله کې. نو په هغه اړه باندې ایف آئی اے چې اوس کوم یو خپل تازه رپورټ سپریم کورټ ته ورکړی دی نو په هغې کې دوی دا خواست کړی دی چې مونږ ته هغه عمره شهادتونه نه دي ملو شوي د کوم په ترس کې چې دا کاروایي د دې خلکو پر ضد باندې وکړلی شي. په دې رپورټ کې کرام ایف آئی اے دغه ویلی دی چې دا معاملہ ډیره زړه ده د 25 کالونو نه ډیر زیات وخت شو او چې کوم د گواهان یا شهادتیانو مونږه بیانات ریکارډ کړی دي په هغه کې هم تضاد دی. دغه رنګ د دوی دا وینا ده چې کوم مختلف دغه پیسې ورکړې راکړې شوی بینکي ترانزیکشن او دا غیر ریکارډ هم مونږ ته نه دی ملو شوی او چې کوم سیاست مدارانو باندې د پیسو اخیستو تورونه وو هغه هم د دینه انکاری دي. نو په دغه رپورټ کې ایف آئی اے دغه ویلي دي چې را دا کیس ته بند کړل شي دا غیر نرستو سپریم کورټ د دې کیس چې کومه اورونه ده هغه د راتلونکي ګل د ورځې یو دیرشمې د دې میاشت یو دیرشمې نیټې پورې ځنډولې ده.
الیاس صاحب تاسو سمینه د دین وړاندې هم د 15 اتیایم کې سونه په سیاست دانانو په سیروزی او یو داسې کیس چې په هغه کې پیسې هم ښکار دي او سپریم کورټ یو فیصله ورکړي چې دومره پیسې هغه ورکړي شوی دي هغه خلک هم شتري چې چا چا ته ورکړي شوی دي. په اسلام آباد کې سړنکاران څه فکر کوي چې آیا ځنې خلک ډیر طاقتور دي د هغې له وجې دغه کیس یا مقدمه په زور باندې د خپل لاندې کړی کیږي او که څنګه؟
جی کرام بالکل د هغه وخت بم چې کله دا فیصله وشوه یا دا نه کېده نو هغه وخت بم هم دغه خبرې کېدې چې دا فیصله چونکې په دې وجه باندې نه کېږي چې د دې شاته ډیر طاقتور خلک دی ظاهر دغه په دې کې ککړ دي نو ځکه سپریم کورټ دا فیصله نشي کولی. بیا 14 کال وروسته دغه کیس فیصله د هغه وخت مشر قاضي افتخار چودھری وکړه چې دا غې ډېرې ستاینې وشوې خو خبره چې بیا کله عمل درآمد تراله نو په هغې باندې دغه سیرتکاران چې کوم قانون پوهان دي هغوی بیا دغه شکونه کول چې دې کې چونکې دغه مقتدره طبقه انوالو دي نو ځکه حکومت په د دې جوګه نشي چې د دوی پر ضد باندې کاروایان وکړي. او د دوی دا هم نظر و چې تیر چې کوم حکومت ته د نواز شریف چې کوم حکومت مسلم لیگ نون هغوی ته دغه چونکې ذمہواري ورکړې شوې وه چې تاسو د دوی خلکو پر ضد باندې کاروایان وکړئ نو هغوی هم دغه کاروایي ونه کړلې شوله د لم لیټ نه کار واغستو او چې کوم اخیری د خپل کابینې غونډې وکړه نو هغوی دغه مسله پر راتلونکي په نوي حکومت باندې واچوله. اوس نوي حکومت چې کوم ایف آئی اے ظاهر دا غید لاندې دی او څرنتارن دا نظر لري او وړاندې د مشر قاضي میا صاحب نثار په 13 روانه کې په خپل ریمارک کې دا ویلی وو چې کم دا وفاقي حکومت ته خاص کر چې کم دا وکیل اصغر خان کیس کې سلمان اکرم راجا هغه دا ویلیو چې دغه دوه کسانو د آئین سرغړونه کړې ده، نو د دې پر ضد د آئین شک شپږم د لاندې د غداری مقدمه اوچلولی شي. نو بیا مشر قاضي دا ویلیو چې فاسي حکومت سره هغه ټول واک او اختیار شته چې دوی د دې خلکو پر ضد باندې د سر د آرټیکل 6 مقدمه هم شروع کولی شي. خو چونکې وړاندې چې که موږ وګورو د تر دې دمه پورې د مشرف پر ضد باندې آرټیکل 6 چې کومه مقدمه شروع شوې ده نواز شریف په وخت کې، د هغې 15 کاله وشو، نه هغه عدالت تازریږي، کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي. نو دغه رنګ دی کې هم یو ډېر زورور دوه جرنیلان پخواني د پوز مشران د ډي جی ایس آی مشر په دې کې ککړ ګرځول شوي دي. نو څېړنکار دا نظر لري چې دلته کې څنګه چې په اوسني اکاؤنټیبلټي احتساب باندې نیوکې کېږي چې د مخصوص د اپوزیشن پر ضد باندې په ملک کې احتساب روان دی، او هغه کسان چې کم حکومت کېږي یا هغه هم نبزه دي د پاکستان تاریخ انصاف، نو هغه بیر نازبین دي د هغه خلاف هیڅ قسمه اکشن نشي غسته کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
وایس آف امریکا دی ودا په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو نیوکې کوي چې حکومت د احتساب اداره صرف د سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي او په ځینې طاقتور خلکو ته لاس نه اچوي. په دې اړه په تېره خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام په سیمه کې د ډیوا څېړنکار اسماعیل خان صاحب سره پوښتلې دي، تاسو ته ور بیا وړاندې کوو.
دا چې دا ډېر دغه نه دا چې کله نه دا خاص کر حکومت راغلی دی نو په دې باندې نیوکې شوې دي، نه مخکې بم کې دی د بدقسمتۍ نه. دا و چې دا پیپلز پارټۍ حکومت او د بیا ورپسې د مسلم لیگ نواز حکومت دا ټول دي فریادونه خو ضرور کول د نیب نه او د نیب د قانون نه. د مشرف په وختو کې دا قانون جوړ شو، خو یو حکومت هم د اخلاص سره په دې کې چې کوم بدلون پکار او ترمیمونه پکار وغه نه کړل او نه به استعمال کړو د خپل سیاسي مخالفینو په پرده. دا مسله د مسلم لیگ نواز سره هم جوړه شوه. اوس چې دا حکومت راغلو نو دا اوس چونکه دغه قانون اوس د مخالفینو په خر پر خلاف یوز کیږي لکه څنګه چې به مخکې کېدل، نو دا خبره اوس بیا روچته شوې ده چې نه چې کوم دین دا استعمالیږي د سیاسي مخالفینو خلاف د یو هتیار په توګه باندې. اوس په قومي اسمبلی کې دې لپاره کمیټي جوړه شوې ده، په دې کې پی ٹی آئی هم شامل ده، مسلم لیگ نواز هم شامل دی، د پیپلز پارټۍ کسان نو پارټو کسان هم پکې دي، او په مختلفو تجهیزونو باندې غور کیږي چې په دې کې څنګه بدلون راوستل پکار دي نه دي راوستل پکار. خو زما خپل فکر دا دی چې حکومت په دې باندې خپې راکاږي تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې دی چې کوم د دې په خیال کې غټې غټې دغه دي د غلا او د کرپشن کیسونه دي هغه نیب تر سره رسولی نه. خو د دې په دې په وجه باندې نیب په خپله باندې ډېر زیات متنازع شوی دی څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې موې، او خبره دغه سې کیږي چې نیب د سیاسي مخالفینو پر خلاف استعمالیږي او هغه حکومتي خلک چې دغه خلاف نیب تحقیقات کړي یا تحقیقات کوي هغه ته غرنګ لاس نه ورچی. دلته کې کسان روغواړي او د انټرویو د پاره یا د تپوس پختنې د پاره روغواړي بیا اونیسی هغه نه پس چې کم دینو بیا ځان سره غوساتي او ډیر داسې لکه د خبره کیږي چې دغه خلاف اوس پورې ریفرنسز د قانون د لاندې نذیر راوستره شوی لکه داسې کسان دي چې اوس په جیل کې دي خپل وختم تیر کړی دي نیب د قانون د لاندې نیب سره او ریفرنسز بیا د دې خلاف نه دی فایل شوی، او دغه رنګ حکومتي خلک چې دغه خلاف هم کې سونه نیب روان کړی دي هغه دي کړی دي خو هغه کې نیب قدمونه پورته کړی نه دي. نو دغه وجنا دغه مشکلات هم جوړ شوې دي او په سیاسي دغه هم سیوا شوې دي.
اسماعیل صاحب تاسو څه فکر کوئ او دغه تل نور پوهان او قانون پوهان څه فکر کوي چې سمره چې نیب د هر وخت حکومت استعمالوي دا وخت آیا په نیب باندې د حکومت زیات واک اختیار یا فشار ښکاري او کنه د پوزي استابلیشمنت
دا څه ده چې فلال اوس خو دغه څه چې فوج د حکومت په شا باندې کلک ولاړ دی او د دې خو ځکه وایم چې دا فوج حکومت په یو پیج باندې دی ولاړ خو د فوج د حکومت په شا باندې کلک نو ظاهر خبر ده چې نیب دانه کې ګامونه پورته کوي نو د سیاسي ګوندونو دا اړخه چې کوم اختلاف د غدي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز نو مسلم نواز خو بیا هم ډېر په احتیاط نه کار اخلي خو زرداری صاحب دي پر رسترستو د درې ورځو کې چې کوم مجلسې کړل پاک ډېر سخت جبه استعمال کړی ده او دا غي دا خیال دا دی چې دا ټول زور دا ټول فشار دې د پاره را شروع شوی د نیب دا اړخه دا غي تور دا لګولې دي چې دا سیاسي ګوندونه کم چې د اتلسم ترمیم خلاف تیغي د بوکي خو خبره دغه چې دغه ګوندونو مسله هم دغه چې دغه په خوانه په دې باندې دغه سره ګوندونو باندې د کرپشن چارجز لګیدلی دي دغلا دغه په ایل زامونه پورنه په لګول شوې دي او خاص کر اوس چې کوم د چوکم جی آی ټی بیا د سپریم کورټ دغه د لاندې جوړه شوې د جی آی ټی هغه چې کوم اوس د فیک بانک اکاونټ یا جعلی بانک اکاونټونو کوم د ډیټیلز مخې ته راغلي دي نو په هغه کې خو ډېر زیات وزن دی بل دوست زرداری صاحب خلاف چې کوم اوس دا نوې یو دغه راغلی چې په دی په نیویارک په منهټن کې د دې هلته کې اپارټمنټ او په خپل ټیکس ریټرنس کې هغه هغه خودلی نو او تر پروسه کال پورې چې کوم دینو دی دی ټیکس هم ورکړ دی هلته کې په دې اپارټمنټ هغه کیس مو سلیکشن کمیشن ته تللی نو هغه به مو فیصله کیږي هغه کوم دغه چې دی پی ټی آی دا کیس پر باندې کړی چې دی نه هلی شي د خپل سیټ نه دی لری کړی شو نو دا عمومي فضا دا رنګ جوړه شوې ده چې مترز اختلاف ګوندونه دغه مشران لګیا دي ټارګټ کیږي او چونکه بل اړخ تفصیل سره کاروي شته دي نه د پی ټی آی د بازي کسانو خلاف هم تحقیقات روانو هغه تل چې کوم څه شوې دي نو دغه رنګ ګوندونو ته دا خبره جواز ملو شوې ده چې په دې باندې دا دی ټکونو کې تو الزام لګي په دې نه باندې چې دا سیاسي د مخالفینو د دباولو د پاره د یو هتیار په توګه باندې د وسلې په توګه باندې استعمالېږي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
صف امریکا دی ودا تاسو راپور وړاندې کوو چې کال 2013 کې په پاکستان کې کمی سیاسي حل زل سوي دي. سادیا قاسم شاه دې تکتنه کړې
د کال 2013 په حق لا سیاسي په هانوای پاکستان خ او بد حالات ولیدل. کله کال په شروع کې د نقیب الله محسود وجنې نه پس احتجاجونه پیل شو او د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون تحفظ تحریک پیل شو. هم دې کال کې د مئی په میاشت کې د پاکستان پاین کې 15 ترمیم د لارې د قبایلي علاقو صوبه خیبر پختونخوا کې زم کولو تاریخي فیصله وشوه. که یو طرف ته د جمهوری عمل تسلسل لپاره د جولای میاشت کې عام انتخابات وشو نو هم د دې انتخاباتو د لارې ډیر پخوانی سیاست مداران او د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان نه بهر کړی شو. د ملک وزیر اعظم هم نااهله وګرځول شو او جیل ته ولېږلی شو. د نوي سیاسي حکومت راتلو نه پس په ملک کې د مدني ټولنې او میډیا پر ضد فشار او پابندي هم سیوا شوه. د سیاسي حالاتو او پیښو باندې څېړونکي یو رائے نه لري. په خاني سیاست مدار افراسیاب خټک وایي دا کال د پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نو. دغه تر مخه په جمهوري ادارو کې لاسوهنه زیاتې شوې او د اظهار په ازادي پابندي سیوا شوه.
2013 کال
پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نه دی، بلکې کوم ګورو او جمهوری نظام کې د غیر جمهوری قوتونو لاسوهنه زیاتې شوې دي. اوس دا چې وفاقي جمهوری نظام چې دی چې دا یو قسم ته رنګ کړی شي، او دې په ځای باندې یو امیرانه نظام چې هغې کې اختیارات د یوې ادارې لاسته راغونډ وي، داسې بزور تش نظام نو دا د کیسه اوس هم شروع ده، او دې په نتیجه کې ملک کې سیاسي نارامي ده، سیاسی گوندونه هم مشکل سره مخامخ دي، او اظهار رائے باندې پابندی زیاته شوې ده، میډیا پابندی سره سنسرشپ سره مخامخ ده، او دې سره موږ ولیدل چې پښتنو په سیمه کې هم ډېره پراخه نارامي ده، خصوصا د افغانستان باره کې چې د پاکستان کوم سیاست دی، هغې په نتیجه کې پښتنو په سیمه کې ډېر جنگ راغلی دی.
د افراسیاب خټک تر مخه د پښتنو په سیمه کې بې آرامي ده، او د پښتون تحفظ مومن غوندې تحریکونه هم د دغه خلکو د درد اظهار کوي، خو په دوی باندې پابندي ده، او انتها پسند سوچ لرونکي ګوندونه خپ آزاده ګرځي. افراسیاب خټک پوهی که حالات هم داسې وي نو راتلونکي کال به هم جمهوریت باندې فشار زیاتېږي.
پاکستان کې به جمهوریت باندې فشار زیاتېږي، او جمهوری قوتونه به جدوجهد کولو ته مبارزه کولو ته مجبور.
خود پیښور یونیورسيټي د سیاسيات شعبې استاد نورین نصیر وای کال 2013 کې سخه او سه بد حالات تیر شو، سخه سیاسي فیصلو په حق له هغه صدا وای.
یو چین چې موږ فیل کو نو هغه دا دی چې د فاتح مرجرو د خیبر پختونخوا سره یو ډېر اهم لیجسلیشن، او بیا هغه وروستو هغې باقاعده پریکټیکل شو. بیا دویم ام اغی په دوران کې یو بل فورس راوچت شو، هغه د پښتون تحفظ موومنت په شکل کې، هغه هم مونږ وته وایو چې دی به وایي چې مونږ پولیټیکل نه یو، خو زه ورته په پولیټیکل نظر ګورم، یو سیاسي نظر ورته ګورم، ځکه چې هغه کانسټیټیوشنل رائټس خبرې کوي نو هغه بیا پولیټیکل موومنت دی. دا زه هاي سکیچ هم زم چې دا یو اچیومنټس یا پولیټیکل اویرنس کې.
خو نورې نصیر وایي د جولای میاشت کې شوي انتخاباتو د لارې کوم سیاسي پارټي ملک کې حکومت کې راغلي دا فکر کوي دا حکومت په خپل مده پوره نه کړی شي، او ډېر ژر به ملک کې انتخابات کیږي.
که دې حکومت ډلیور نه کړی شو نو بیا زه خو دا هم ګورم چې کېدی شي راتلونکي کال کې یو نوی الیکشنز ګورو مونږه، چې کوم زمونږ معاشي حالت دی د ملک، زمونږ چار چاپیره چې سمرا، زمونږ چې کومه پالیسیز دي شپږ میاشتې نور اچلېږي او دې ډلیور نه کړی شوه نو بیا به د دې ملک حالات خرابېږي. خدای دې نه کړي چې داسې وشي چې معاشي حالاتو سره زموږ جمهوریت تړلی دی، هغه که نه امپروو کېږي نو خلک ووټ دې لور کوي که نه چې مونږ ته سروسز پرووایډ شي او زموږ حالات ښه شي، چې نو که هغه نه کېږي نو بیا هغې نه زه ګورم چې راتلونکې شپږ میاشتې به ډېرې زیاتې ګرانې وي.
خو د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټډي سینټر ډایرکټر ډاکټر محمد شبیر وایي کال 2013 یو ښه کال و، پاکستان کې دې کال کې احتساب شروع شو.
زه خو ورته تمشتي کوم په ښه نظر ورته ګورم، خو دې ولسمل شوي دي احتساب شروع دی، خلکو کې لږ اویرنس راغی د کرپشن خلاف، بل دا دی چې سیاسي هغه جمهوري تسنسل دی یو مطلب ختم شو، جمهوري بل راغی، او باقي فاټه چې کومه یو کارونه همدغسې پرته وه، هغه هم د خیره جنګ په هسپالته کې ډیولپمنټ شروع شي، مینسټریمنګ شروع شوی دی. نو زه خو د تیر ډیولپمنټ ته په ښه نظر ګورم، ډېر ښه ډیولپمنټ پوزیټیو شوي دي، را روان کار دی انشاءالله د دې نه هم اخلي.
د کال 2013 په هکله که پوهان وایي ښه او بد حالات دواړه تیر شو، د راتلونکي کال په حق لوای که حکومت ښه سیاسي فیصلې عملی نکړي او ملک کې سیاسي سوچ باندې پابندای او د اظهار رائے باندې پابندای لري نکړي، نو راتلونکي کال کې به سیاسي بې آرامي سیوا کیږي. ساریه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پی خبر.
وایس اف امریکا دی ودا اوس تاسو ته د بلوچستان اړه څه راپور وړاندې کوو. چرته سر شار کوټه کې د ډاکټرانو احتجاج لیا په دویمه اونۍ هم دوام لري چې عام خلکو ته ډېر زیات مشکلات پیدا کړي. حفیظ الله شیرانی ستوري راپور ترته وړاندې کوو.
دوی اونۍ تیرې شوې خو له کوټې تښتول شوی د اعصابو معالج ابراهیم خلیل مونده نه سو. د ابراهیم خلیل د اغوا په خلاف په کوټه کې د ډاکټرانو تنظیمونو احتجاج د دوو اونۍ څخه دوام لري. د ډاکټرانو د اتحادیې د کمیټې مشر ډاکټر ظاهر خان مندوخیل ډیوا ته وویل چې د ورک ډاکټر په اړه ورته یو کیسه معلومات هم نه دی ورکړل شوی.
زموږ سرکار زموږ ذمہ دار ادارو تر اوسه پورې و موږ ته نه له موږ سره یو پازیټیو رابطه کړې ده نه بقاعده و موږ ته یو څه اطمینان راکړی دی.
ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر پر 14 نیټه د کوټي و شاباس ټاون ته نږدې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی. د مندوخیل په وینا په ورک ډاکټر پسې د هغه کورنۍ او ټول ډاکټر ملګري نه یوازې خفه دي بلکې اوس خپل ځانونه هم خوندي نه بولي.
دلته صورتحال دا دی چې ډاکټرانو د دې واقعې د ستونزې بعد د ذهني حالت د ذهني کیفیت څنګه د یو کار قابل نه دي کار وکړي او خلکو ته سرویس ورکړي. د دې وجې په ډاکټرانو کې سخت بېچینی او پریشانی ده. خلک ډیر سخت مایوس دي او خلک تر اوسه پورې پر خپل احتجاج باندې دي. په دا پریشانی کې د ډاکټر صاحب پریشانی او آئنده دا نه ده معلوم اس نور چا چا تور پیشه ده د چا وار راځي او له چا سره به دا ظلم او زیاتی کوي.
د روان احتجاج له کبله د کوټې د سرکاري روغتونونو او پی ډیز مکمل باندې دي او ډاکټران په شخصي روغتونونو کې د غرمې له 3 بجو څخه تر 5 بجو پورې پر احتجاج وي. د احتجاج له کبله سرکاري روغتونونو ته د درملنې لپاره راتلونکي خلک له ستونزو سره مخ دي.
او در ستار دي زه د کلاسي پلایم او مریض اکسیډنټ کړی دی بیا مرابړ دي او دغه دغه ماته د ازنګ ماته نن اتم نه مده چې ورور نه ډاکټر سره دا او پی ډی له پتاش ورغله چې وګورې یو سړی په کې ښکار نه ست لیکن مردر فدار اگر جو نہ صفائیس تا نہ کمبورڈرس تا نہ سس بس چل بازار ان سو ورا رقم ورا کن بیا شیس تا نہ لیازا مردا ز خاص چ بھائی د غریبان پر تغا بن راہ و کاسی غریبان در فدار یو ار خو مرد دیر در فدار مخلوق او بیس پئی کی چوک وینا بیا خو مر بیرا غار کدا.
یوازې راتلونکي مریضان نه بلکې په روغتون کې د بستر ناروغانو خپلوان هم د ډاکټرانو له احتجاج اغیزمن شوي دي.
ما نوم خو مسرور احمد دی. موږ د نوشکي سره راغلي یو برای پشپکش. موږ د مورکۍ طبیعت خراب شو. موږ دلته راوستي ډاکټر ته. یو خو ډاکټر خو دغه نه راځي. بیا دویم دوی ته بهانه ملاو شوی دی چې دا ډاکټر اغوا کړی دی ګرد په احتجاج دی. نو هسپتال کې یو خو د مریضانو بالکل د اقبال نشته. وارډ کې دننه چې کوم ذمہ داران دي د وارډ هغه به خامخا دلیل کې غړ مشران ډاکټران غټان ډاکټران هغه نستغه ناراضي.
د بلوچستان یالت د روغتیا د محکمې دویم رستیار ولی بډیز دی وته وویل چې د ورک ډاکټر د منډلو هڅې روانې دي.
چې کوم خلک په دا پروسس کې لګیا دي هغه الحمدلله ډیر اکټیو لګیا دي بالکل سیریس لګیا دي او دا ډاکټرانو سره هم دلته ګورنمنٹ په ډایلاګ کې دي په انټریکشن کې دي. دا ډاکټران زموږ دي موږ د ډاکټرانو یو او دا ډاکټر مجھے کنڈیم کو دا کدا سی انسیڈنٹ سو وی دی اغوا یا دیوشی مش بالکل دا کنڈیم کو. گورنمنٹ بلوچستان بالکل سیریس دی او دا دا ویئر اباؤٹ مبارک به گورنمنٹ بالکل سیریس او کنکریټ سٹیپس ان شاء الله اخی.
دا ډاکټرانو د اتحادیه په وینا په کال 2013 کې په بلوچستان کې سلویش ته نږدې ډاکټران تښتول شوی او وروسته د پیسو په ورکولو راخوشي کړل شوی دی. ډاکټرانو ویلي که ورک ملګری ژر و نه موندل شي دوی به د احتجاج لړۍ وغځوي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزی ګالری
اونیزی خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب موندل شئ
www.mashalradio.com.